د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن د جمعې په مبارک ورځ زه احمد تکل او په تخنیکي برخه کې امان الله امیرزی ستاسو قربانی یو. اوسنۍ خپرونه یو ساعت دوام کوي چې په ترڅ کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د تخار ولایت په دوو ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کسان وژلي، او په پام کې ده ولسی جرګه د یک شنبه په ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر مسوده خبرې وکړي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلالزی یو تاسو ته وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي د شیکاګو په کانفرنس کې به په افغانستان کې د دغه تړون د ماموریت د راتلونکي په اړه خبرې وسي. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله تر دېرش تنه زیات مړه او زخمیان دي. د ازبکستان د اسلامي تحریک آی ایم یو یو مشکوک مشر او د هغه دوه ملګري نن په تاجکستان کې نیول شوي دي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دمشق کې وروستۍ چاودنې په شدت خندلې دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د شیکاګو په کانفرنس کې دا واضح کیدونکې ده چې په افغانستان کې به د ناتو ماموریت تر 2014 کال وروسته سوي. راسموسن وویل هیله لري چې ناتو به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي، د دوی ځواکونو ته به مشورې ورکوي، خو دا به د ناتو لپاره یو نوی ماموریت وي تر یو نوي نوم لاندې.
ته
وایي په شیکاګو کې به موږ همداراز د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ په اړه خپل تعهدات واضح کړو. دا به د افغانانو په مشارکت د نړیوالې ټولنې د هڅویو برخه وي. موږ به د دومره زیاتو قربانیانو او دومره سترې پانګونې په نتیجه کې د لاسته راغلو پرمختګونو د ساتلو لپاره هم تعهد او غور وکړو. ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه د شیکاګو کانفرنس جوړ شي. د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې د سیلابونو د راتلو له امله د رپورټونو پر اساس تر دېرش تنه زیات کسان مړه او زخمیان دي، او شپېته کورونه وران شوي دي. د دې ولایت یو چارواکي محمد اکرم انور نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله یوویشت تنه مړه شوي دي، خو دوی وایي چې سیمې ته د تحقیقاتو ډلې استول شوي او دقیق ارقام به وروسته څرګند شي.
تلاش داریم اگر شود طریق مرکز هلیکوپتر در اختیار ما قرار بگیرد، ما بتوانیم که کمک های اولیه را در او ساعت به مردم برسانیم. در او ساعت مشکل اساسی هم تلفن است که تلفن نمیگیرد که ما هر لحظه با اونا را تماس باشیم. تلاش جریان دارد.
په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورتر د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونو نن وویل د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو عسکر وژل سوی. ایساف وایي حمله کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو جامع اغوستې وې. د ایساف اعلامیه وایي دوی د پیښو په اړه تحقیقات پیل کړي. په دې ارتباط د ایساف د پالیسۍ له مخې نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دمشق کې وروستۍ چاودنې په شدت وغندلې. د سوریا دولتي مطبوعات وایي په دې چاودنو کې 55 تنه وژل شوي او تر 300 تنه زیات زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند پرون په دې ارتباط وویل عمومي منشي بان کی مون په مکرر ډول دا خبره کړې ده، او نن یو بیا ټینګار کوي له ټولو غاړو دا غوښتنه کیږي چې خپل مسؤلیت ته غور وکړي او د اوربند ټول شرایط مراعت کړي ترڅو د ملکي خلکو حفاظت وسي او هغوی له هر ډول زیاتي او تروریستي اعمالو څخه خوندي سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دمشق کې دغه حمله واضح ده چې په شدت غندي. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او روسیه هم دغه حمله غندلې، خو مسکو یو شمېر هیوادونه چې نوم یې نه دی اخیستل سوی تورن کړي چې د دغه سي تشدد د پارولو هڅې کوي. په مصر کې د اول ور لپاره د جمهوری ریاست د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره خلکو ولیده. د مصر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عمرو موسی او په مقابل کې کاندید عبدالمنعم ابو فتوح په دې بحث کې سره مخامخ کیږي. دا دواړه د مصر د جمهوری ریاست لپاره د 14 کاندیدانو له جملې څخه مخکښ بلل شوی دي. ټاکل شوی د جمهوری ریاست انتخابات په راتلونکو دوو اونیو کې پیل شي. دا په مصر کې له حاکمې پوځي شورا څخه ملکي حکومت ته د قدرت انتقال لپاره لاره پرانیزي. د ازبکستان د اسلامي تحریک آی ایم یو یو مشکوک مشر او د هغه دوه ملګري نن د تاجکستان په جنوب کې د ختلان په سیمه کې نیول شوي دي. داسې ګڼل کېږي چې آی ایم یو له القاعده او وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او په سیمه کې پر فعالیتونو بندیز دی. زال مراد ایشان خانوف چې ویل کېږي نه دېرش کلن دی په سیمه کې د ازبکستان د اسلامي تحریک مشر ګڼل کېده. ویل کېږي چې دغه کسان د آی ایم یو د یوه داسې غړي د پټو معلوماتو پر اساس ونیول شول چې د روان کال په پیل کې له پاکستان څخه شړل شوی و. په اندونیزیا کې پلټونکو ویلي چې نن یې لس جسدونه له هغې غرنۍ سیمې وموندل چې پرون الوتکې سقوط کړی و. د پلټونکو د مشر په وینا موندل شوي جسدونه به په هلیکوپټر کې د پیش له ځایه ولېږدول سي. د روسیې ساخت سخوی جیټ مسافر لونکي الوتکې پرون د اندونیزیا په لویدیځ کې له یوه غیر فعال اتشفشاني غره سره ټکر وکړ. په دې الوتکه کې د ګڼ شمېر ډیپلوماتانو او ژورنالیستانو په شمول 50 تنه سپاره وو. دا د اندونیزیا د هوایي شرکتونو لپاره یو نمایشي پرواز و. د اندونیزیا جمهور رئیس سولیو بامبانګ یودیونو نن په جاکرتا کې د پیښو د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خبرې وکړې او د بشپړو تحقیقاتو د ترسره کېدو ژمنه یې ورسره وکړه. د وای ماتیر شپه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. موږ په دې پیښه باندې شدید خوابدي یو او موږ ژمنه وکړه چې د پیښې په ارتباط د معلوماتو په راغونډولو کې به مرسته سره کوو. د رپورټونو پر اساس روسي او فرانسوي څېړونکي هم نن د دغې پیښې په اړه د پلټونو په ترڅ کې د مرستې په خاطر سیمې ته رسیدلي دي. او د شانګهای د همکارۍ د ګروپ اس سی او غړي نن په پیکینګ کې غونډه لري. دوی به پر سیمه ییز امنیت او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر پراختیا بحث وکړي. د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د وضعیت د منځني ختیځ او د افریقې د شمال د حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دوی کې یو شمېر په دې باور دي چې په یاده شوې سیمه کې حالات په منځنۍ اسیا کې پر وضعیت منفي اغیز کولای سي. د شانګهای د همکاریو په سازمان کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، ازبکستان او تاجکستان غړیتوب لري.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، گردیز و صدابات کی خبریگی. د خبرونه په راپورونو کې به واوري چې له تخار ولایت څخه د درنو سیلابونو له وجې د انساني تلفاتو خبرونه را رسیدلی دي. په دې اړه به د تخار ولایت د چارواکو نظر هم واخلو. په پام کې د ولسی جرګې د یکشنبه په ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه په اړه بحثونه پیل کړي. په نورو موضوعاتو کې په ننګرهار کې د سیمه ایزو رسنیو د معیاري فعالیت د ارزونې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده.
موږ یو کمیسیون وټاکه. په کمیسیون کې موږ ویاړلي ژورنالیستان وګمارل. هغوی به د رادیوګانو پروګرامونه تعقیبوي، څاري او د کلتور ریاست ته به رپورټ ورکوي.
د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له تخار ولایت څخه د درنو سیلابونو له وجې د انساني تلفاتو خبرونه را رسیدلي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور ورکوي چې په اشکمش او چال ولسوالیو کې سیلابونو پرون مازیګر له درنو اوریاو او ورسره له سختو طوفانونو وروسته راووتل چې مالی زیانونه یې هم اړولي. په دې اړه پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال نور محمد سهیم راپور ته.
د تخار ولایت د چال ولسوالۍ څخه پر رسیدلو رپورټونو کې راغلي دي چې پنځشنبه مازیګر وروسته له سخت طوفان څخه چې شاوخوا 15 ساعته دوام کړی دی د زیاتو بارانونو د اورېدو او له هغو څخه د جاري شویو سیلابونو له امله د شکمش او چال ولسوالیو ترمنځ سیمو لکه د پنبک کلي، د شیری او ماندري غرنیو سیمو نه نیولې تر بازارک درې، خواجه منار او سیاد درې پورې د زیاتو انساني تلفاتو ترڅنګ زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. د چال ولسوالۍ د پمبک کلی څخه حاجی عبدالقدوس د تلیفون په کرخه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په دغو راوتلو سیلابونو کې چې د شیرې او ماندرۍ څخه پیل د چال ولسوالۍ تر خیلاب پورې شاوخوا دیرش تنه مړي له اوبو څخه راویستل شوي او ډیر زیات خلک نور تری تم شوي دي. ویل کیږي چې په دې بهیر کې شاوخوا 50 کلیو ته مالی او ځاني زیان اوښتی او نامعلوم شمیر د استوګنې کورونه نړیدلي او په لسهاو بڼونه سیلاب وړي دي. ویل کیږي چې د همدغو سیلاب وړیو بڼونو او کورونو په سلګونه باره لرګي د بنګي په سیند کې د خلکو لخوا راایستل شوي دي. د حاجی عبدالقدوس په وینا چې یوازې د چال ولسوالۍ اړوند 10 جسدونه له اوبو راویستل شوي او قوي احتمال شته چې د دریاب په بهیر کې به چې د شکمش ولسوالۍ له شیرې څخه پیل کیږي تر گزرگاه نور پورې چې د بغلان یوه ولسوالۍ ده نورې زیاتې مرګ ژوبلې هم رامنځته شوي وي، خو دقیقه اندازه یې تر اوسه پورې نه ده لګېدلې. هغه شمیر خلک چې تلف شوي دي له دیرشو څخه پورته ښودل کیږي، خو تر اوسه پورې دقیقه احصایه په لاس کې نشته. ویل کیږي چې د دغو سیلابونو له امله د سړک جوړولو هغه عمله چې عملاً یې د تخار چال او چال گزرگاه نور د سړک د رغولو لپاره په کار لګیا وه، د شیرې او ماندرۍ ترمنځ سیمه کې له خپلو اړوندو وسایطو لکه اسکواتور او بلدوزر او داسې نورو سره محاصره پاتې شوې او که چیرې مرسته ور ونه رسیږي ترې راوتل یې امکان نه لري. خلق هیله کوي چې په دې بابا مرستندویه مراجع په عاجله توګه سیمې ته په تیره بیا خوراکي او پوښاکي مرستې ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو د تخار ولایت په دوو ولسوالیو اشکمش او چال کې د سیلابونو له وجې د سختو انساني تلفاتو په اړه راپور اوریده. همدا شیبه د نورو معلوماتو لپاره د تخار والی عبدالجبار تقوا د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. تقوا صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې خپرونې ته مو تشریف راوړ د ټلیفون په وسیله. له تاسو سره البته تاسو د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو واوریدم. ستاسو معلومات د تلفاتو په اړه څه دي؟ په راپور کې ځینو سیمه ییزو خلکو ادعا کړې ده چې تر دیرشو پورې کسان سیلابونو وړي دي او مړي ترلاسه شوي دي. ستاسو وروستي او دقیق معلومات څه دي؟
سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اطلاعاتی که در دست دارم از نیمه شب گذشته سیلابی که جاری بود در ولسوالی اشکمش و که منتهی میشه به چال، یعنی دو دره شیره و ماندره و در سایر ولسوالی ها هم سیلاب ها و بارندگی های بود، مگر حجم و سنگینی تلفات و خسارات به حدی بوده غم‌افزا و غم‌انگیز بوده که هیچ قابل حساب نیست. در ولسوالی اشکمش اعداد و ارقامی که می لحظه 15 دقیقه قبل ولسوالی ما آقای حکیمی را ما به اونجا فرستاده بودم با قماندان امنیه و مدیر امنیت ملی و چند نفر مجتفیدا به خاطر تشییع جنازه شهدای حادثه سیلاب، اونا ارقام و اعداد دقیقی نظر به گفته خودشان برای ما سپردن که تعداد 17 نفر شهید داریم و تعداد 15 نفر زخمی هستند که از جمله اجساد شهدا تعداد 12 تنی ما به دست آمده، بقیه هنوز هم در زیر ریگ و سنگ یا که آورده به طرف سیلاب به طرف ولسوالی های چال و بنگی.
تقواسب، دا په دوارو ولسوالیو که که په یوازی یوا ولسوالی که ده تلفات و شمیره ده؟
یوا ولسوالی که ده یوازی پا ولسوالیش که میش که ده اقا داره چیه منتقی که ده غصه سره ولسوالی چال سره.
بله والی سب، خاقلی تقوا، بله، دا ځل د دغومره لویو تلفاتو علت څه و؟ سیلابونه ډېر شدید و، خلکو آمادګي نه درلوده، علت څه و؟
بارندگی بسیار طوفانی توأم با جاله سرازیر شده، کوها برهنه شده، از جنگل خالی هست، ریشه های درخت و گیاه های وجود نداره که کوه های اونجا را بگیره. همه گی جنگل ها قطع شده در جریان بی نظمی ها، در جریان عدم تسلط حکومت. بنان این سیراب های مدهش علتش این بوده که بارندگی بسیار زیاد طوفانی به حد آخر و قریجات در دامنه های کو یا در دامنه های دره هاست، اینا راه نجات برای خود پیدا نکردن، غافلگیر شدن و تعداد تلفات به خاطر زیاد بالا رفت.
خلقل ای تقوی یوا بلا پختنه داده چه تاسو لدغو خلکو سره چه دا زیانونو زپلی دی مرستی و رسولی دی مرکزی حکومت نمرستی درغلی؟
تروس پوری دی مرکزی حکومت نکوم شای ندرغلی مونتا مونگا آشان می چه در لودو پا در غکی پا اخپلا دیپوگانو کی آغا طول مصرف سوی دی دا دو افته کیگی چه مونگ سیلابون سر دست گریوانیو و مخ که دو افته ما یه وقت افته مخ که زخپلا لارم چایابو لسوالی تا چه خیلاب و کلیو حال تش پاکتن همون شایدان در لود اگو سر بمرستیو کلنو و سوالیش کمیش دا مرکزی سیمو که من مرسته و شو بزوالی چال یا بز زاین تا مرسته و کم دلتا بنا مرکز کریجات و کلی چیزی به مرکز تخار که دان زیامن سوی و دوی تا مرسته و که اوش من دی پوگانا تش ده هیچ دست موار نده ده خوراک و پوشاک وی چی اگو سر مرسته و یوازی ده سرمیاش پا دی پوگانا که پنزوس فامیلی تا دا پوشاکی شیان دا خیلی لکه خیمه و دا شیانم دا سوگنه دا پارا آماده لرو چه او پدقه که دا پوغانه که فلحال آماده دی مونگ انتظار باسو چی او دو بال هلوکوپتر دا مرکز نا راولی گی چی دلتا چی مونگ دقا تلاشو محل حادثه تلاشو نور پا دیوی مونگ پوغان خالی دی ما رئیس مبارزه حوادث زنده تا میول چی یو سلول لکه افغانی ده دوکانداران چون نن دقا دی جمعه ورز دی یو او ده بل خانه مونگ پول پیشاب که پیشی من نلرو
نو تاسو
سولال وال ته چې خلکو تکینه او تجهیز وکړي.
بله دا خو خیر تکار تاسو کړی، مګر له مرکز سره تماس نیولای غوښتنه مو کړی د مرستې لپاره.
هو غوښتنه مې کړې، ما خپل د کاکل سره د مبارزې حوادثو چارو لوی رئیس دی هغه سره تلیفوني اړیکې مې درلوده. نن جمعه ده، هغه هیڅ کار کولی نه شي. سبا هغه ماته پیسې را لېږي مونږ په حساب کې ولایت تخار ته او نور مواد هم مونږ مؤسسات نه مې تقاضا کړي دي. امکان لري سبا مونږ په اختیار کې سره راسه یو شی دغه شي چې مونږ هلته خلکو ته ورسو.
والي صاحب، سیلاب خو د جمعې په ورځ هم راغلی، نو دا چارواکي د جمعې په ورځ کار نه کوي که څنګه؟
نه، کار خو کېږي. خبره دا ده چې تش لاس سره مه کېږي کار. جمعه پا اوراز مونگ چارواکو طول اوز پلیار کی ده مونگ ده مبارز حوادث و مبارزه کمیتی چی ده ده سرمیاش رئیس ده مبارزه با حوادث رئیس ده چاپ دیحات رئیس ده ده سیعت آمه رئیس ده اون روز مونگ امبلانسون آلتا محل تر ده سوی ده را لگه سوی ده ما رئیس ده مبارزه با حوادث او اوس دغه کې د شیره کې دی پلار کې دی دغه تلفون اوس کار نه کوي په درو کې دی مونږ سیمه مالته تللی دي ما ولسوال هلته لاړو ما قومندان امنیه لاړو ما مدیر امنیه د ولسوالي لاړو سفیران لاړو هلته مونږ خپل خدمات خپل دلسوزي مې کړی دی مګر نه لورې تش لاس دی هغه ته مرستې کولی نه شو فلحال. خبره دا ده
تقوا صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه دا اوس د سیلاب خطر رفع شوی له منځه تللی که تر اوسه پورې هم دغه کلي چې په معرض د سیلاب کې دي دغه کلي چې د سیلاب له خطر سره بیا هم مخامخ کیدای شي دا خطر بیا هم دوی تهدیدوي؟
کاملا سیلاب در دره ماندره خون میباره، به حد مردم به تکلیفن که اشک ما هم جاری میشه، جای بر خواب ندارن، بستری ناآرام دارن، دره و قریهشان تخریب شده، قریه یا باغستانهایشان تخریب شده، درخت های زو تامه سیراب شده که دریا به قسمت های بنگی و چال رسانده در اونجا. برای چند دقیقه در دره ماندره درخت ها اونجا بند انداخته بود که اضافه تر تخریب از امور از گذر شده. وقتی که بند مقاومت شده در برابر سیلاب نتانست، سیلاب بسیار زیاد در اونجا تراکم کرد، یک بارگی طرف چال و بنگی را که تخریب شده. علت شما کثرت سیلاب از این بود که مسیر سیلاب انسدادی پیدا کرده بود.
بله ولی سر سوال داده چه اوز ده سیلاب خطر لمن زتلی کنه؟ اخپل ده سیلاب خطر نور نوری
روز پوری ده سوی نده روز پوری اوسم باران را روان دی ده خوصفرین پسر که ده خواب آسد پسر که در غروب پسر که چیز زوینم باران ده غل ری جریان لری امکان لری چی بیا هم تکرار شی، مگر روز پوری اگر خطرات چی ده منتفی سوی نده.
در زیاده منو نکوم قدر من اوریدون کو ده تخار والی عبدالجبار تقواو چی ده تخار ولایت پا دو ولسوالیو اشکمش او چال که ده خونریو سیلابونو ده اغیزو پا اره لازاده راژیو سر خبری کولی. ده ازاده راژیو ده خبرونو پا دوام که ده موضوع بیا هم تقیبو او پا ده عربا ورستای حال در کلو.
ازاده راژیو تقواق پونیسای
Fight against Al-Qaeda. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of some sport.
Federalism für Безопасности и особенным властям регион.
Wir haben ausführlich auch
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ راغله ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د یکشنبه په ورځ په ولسي جرګه کې بحثونه پیل شي. افغان حکومت د دې سند مسوده د تیرې سه شنبه په ورځ ولسي جرګې ته د تصویب لپاره واستوله. ولسي جرګې ته د دې سند له استولو مخکې په کابل کې د ایران نوی سفیر پراخې هلې ځلې پیل کړې وې څو دا سند تصویب نشي. دا چې د ولسي جرګې غړي به له دې سند سره څه ډول چلند وکړي، له کابل د جمیلې ظریف په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله وښوده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به د ستراتیژیک تړون سند ډیر ژر د ولسی جرګې لخوا تصویب شي. دغه سند د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر حامد کرزي او باراک اوباما ترمنځ لاسلیک شو او د تیرې سه شنبې په ورځ د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول شو. د ولسی جرګې دویم مرستیال فرهاد عظیمي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سند په هکله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ بحث وشي.
ځکه چې دا موافقتنامه د حکومت لخوا یو عاجل استجلالیت لري، په دې خاطر په یک شنبه په ورځ کې دا بحثونه دې موافقتنامه باندې شروع کېږي او موږ ګورو ډاکټر صاحبانو ټولو یو مثبت نظر په دې موافقتنامه کې لري او دا لاسوهنې چې د پاکستان او ایران لخوا د افغانستان د ذات البینی مسائلو که کیگی وقتی صاحبان دست مثبت نظر لدی که باید یا اون عبر قدرت دی متحد و ایالات و امریکی سر باید موج یا موافقت نامه ولرو چی دا لاسوهن چی اوستی قتم شی او یا دایمی ثبات افغانستان تراول.
دا دی سند دلسلی که دو با حکلا لشاو خواه او کل رهیسی خبریتری روانه وی سو بلاخره د افغان حکومت یو شمیر مهم غوښتنو په پوره کېدو سره په کابل کې د افغان او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شو. ټاکل شوی و چې دا سند د شیکاګو له کانفرنس نه وروسته ملي شورا ته استول شوی وای، خو د ولسی جرګې غړو ټینګار کوي چې باید دا سند د شیکاګو له ناستې مخکې دوی ته واستول شي. د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د دې سند د تصویبېدو په حق له خبرې پیلوي چې په کابل کې د ایران نوی سفیر بیا د دې سند له لاسلیک کولو سره سخت مخالفت څرګند کړی. ابوالفضل زهروان د مشرانو جرګې له رئیس سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دا سند تصویب نه کړي، کنه نو دوی به له ایران نه افغان مهاجر راوباسي. خو د هغه دا خبرې د ملي شورا د غړیو او د ځینو حکومتي چارواکو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال جاوید لودین د ده د څرګندونو په اړه په خپل غبرګون کې خبرداری ورکړ چې داسې څه باید بیا تکرار نه شي.
یو شمیرام افغانان هم د ایران د سفیر په څرګندونو تند خبرګونونه خي او لولسی جرګې غواړي څو دا سند زر تر زره تصویب کړي.
پارلمان څخه زمونږ هم دا وختونه ده چې واقعانه یعنی دی بدون د کوم د افغانستان د ملي منافع په خاطر د افغانستان هغه د ملي ګټو په خاطر خپل شخصي ګټې لري کې او دا د افغانستان لپاره چې دا راتلونکی لپاره یو ټاکونکی لاسلیک ده باید ډېر دقیق سره د خپل هغه خپل نظر ورکړي او دغه ستراتیژیک ټرم څخه دې ملاتړ وکړي.
کوم پارلمان هو زمونږ دا توقع ده چې باید دا لوزنامه ورسره لیک کړي امریکا سره په ستراتیژي باندې او باید چې موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او امن راشي.
منګه غوښتنه همدغه ده چې مقصد دغه سند ډېر زر تصویب شي.
د ایران سفیر په داسې حال کې له دې سند سره مخالفت څرګند کړی چې افغان حکومت او امریکا په وار وار ویلي چې د دې سند لاسلیک کول د هیڅ یو هیواد په تاوان نه دی او د سیمې د امنیت په ساتلو کې به هم مهم رول ولوبوي. د افغان او امریکایي چارواکو د دې ډاډګیرنو سره سره بیا هم ځینو ګاونډیو هیوادونو په خاصه توګه ایران د دې سند له لاسلیک کولو سره سخت مخالفت ښودلی او د یو شمیر کتونکو په وینا ایران هڅه کوي په یو نه یو ډول د دې سند د تصویبېدو مخه ونیسي.
د دولت 15 تنه وسلوال مخالفین پرون مازیګر د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې په دې نښته کې دوه وسلوال مخالفان نیول شوي هم دي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په یو راپور کې په دې اړه تفصیل اوروي.
دا غبری د فرا ولایت د بلابلک ولسوالۍ د شیوان کلی پر درو امنیتي پوستو ترسره شوی دی. د فرا ولایت د امنیت عامل سمنوال محمد غسمالیار وایي په دغه برید کې 15 تن د دولت وسلوال مخالفان او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د امنیت د امیر په وینا یو ملکی وګړی او یو پولیس په دغه جګړه کې ټپیان شوي او دوی د دولت وسلوال مخالفان څخه دوه تنه ژوندي نیولې دي.
دوه دوه نیم ساعت جنگ دوام وکړ، 15 نفر طالبان وژل شوي دي او دوه نفر ژوندي نیول شوي دي. د محلي خلکو نه یو سپین ږیری مل دی او دوه خلک زخمي دي.
د سیمې خلکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه نښته کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان بولي وایي په دغه نښته کې یوازې دوی څخه یو تن ټپي شوی او د دولت لخوا نیول شوي کسان د سیمې اوسیدونکي دي. اما امنیتي چارواکي بیا دغه ادعا ردوي.
د څارنې او څېړنې په نوم کمیټه چې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي د لارو چارو په باب حکومت او نړیوالې ټولنې ته سپارښتنې کوي په خپلو څېړنو کې دې نتیجې ته رسیدلې چې په افغانستان کې فساد حتی د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم غځېدلی. دا کمیټه چې درې غړي یې افغانان دي، درې نور یې د نایجیریا، سلووینیا او اندونیزیا اتباع دي، ویلي چې یو لړ سندونه یې ترلاسه کړي چې د هغو پر اساس د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو سره په بسپنه کې درغلي شوې ده. اسمت څاروان او د دې موضوع تفصیل.
د افغانستان په حکومت او امنیتي ادارو کې د فساد ادعاوې له ډېره وخته کیږي، خو اوس دا ډول ادعاوې د ملګرو ملتو تر دفترونو پورې رسیدلې دي. د دې موسسې له لارې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر مرسته رسول کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې یوې نړیوالې څارونکي کمیټې د پنجشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتو تر کنټرول لاندې په هغو مالي مرستو کې چې د افغان پولیسو لپاره ځانګړې شوي ستونزې شته. شکیږي چې ملګرو ملتو زیات معاشونه ورکړي، جعلي رسیدونه ورکړي او ځینو داسې کارکوونکو ته معاشونه ورکړي چې کار نه کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې ډېره بېقاعدګي د لوفټا په نوم د افغانستان لپاره د قانون او نظم په صندوق کې ده چې د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام له لورې اداره کیږي او د افغان پولیسو معاش او عملیاتي لګښتونه په غاړه لري. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې نړیوالې ټولنې لوفټا ته څه کم 3 میلیارد ډالر ورکړي. د دې مرستې لویه برخه د امریکا متحدو ایالاتونو ورکړې ده. د څارنې او څېړنې کمیټه چې د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام د بېقاعدګۍ په اړه پلټنه کوي غواړي چې په راتلونکو ورځو کې د دې ادارې له لورې د پیسو د ضایع کېدو او درغلۍ سندونه ښکاره کړي. دا کمیټه وایي چې د دوی له لوري په ګڼو کتل شویو سندونو کې د ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام له لورې د پیسو د مصرف په اړه شکونه لیدل کیږي. د څارنې او څېړنې کمیټه چې اجرایي صلاحیت نه لري تیر کال د افغانانو او نړیوالو مرستندویانو لخوا جوړه شوه. دا کمیټه اوس درې افغان او درې نړیوال غړي لري. کمیټه په کال کې څلور ځلې غونډې کوي څو ستونزې په ګوته کړي او په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره خپلې سپارښتنې د دغه هیواد حکومت او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې له سندونه داسې ښکاري چې د لفټا په اداره کې د درغلۍ ډېر شکونه شته. لفټا په 2011 میلادي کال کې ټول ټال 2 میلیارد او 200 میلیون ډالره بودیجه ترلاسه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نظر وپوښتو، خو په دې کار کې بریالي نه شو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو او هم درس د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو، خو له هغه مخکې فرشته جلال زی ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فاګراس موسنن په بروکسل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې د شیکاګو په سرمشريزه کې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د ماموریت څرنګوالی ټاکل کیږي. د تخار په شکمش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او زخمیان دي او چارواکي وایي چې 6 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د ناتو مشر ایساف ځواکونه نن ویل د افغانستان په ختیځ کې د دوی یو عسكر وژل شوی، خو د ایساف د پالیسۍ له مخې په دې اړه بات نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په دمشق کې ورستي 14 په شدت غندلې دي. پرون د سوریه په مرکز دمشق کې 2 14 وسوي چې 15 تنه پکې وژل شول او تر 300 زیات زخمیان شوي دي. په مصر کې نن داول ور لپاره د جمهور ریاست د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره ده. د مصر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عمرو موسی او په مقابل کې کاندید عبدالمنعم ابو الفتوح په دې بحث کې سره مخامخ دي. د شانګهای د همکاریو د ګروپ اس سی او غړي نن په پیکینګ کې غونډه لري. د تر غونډې مخکې لا په افغانستان کې د وضعیت د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د حالاتو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ویل دي چې شایي په منځني اسیا کې پر حالاتو منفي اغیز وکړي. او په اندونیزیا کې پروتونکو نن ویل لس جسدونه له غرنۍ سیمې ومندل چې پرون ویل الوتکې سقوط کړای وو. د روسیې سخت سخوي جت مسافرونکو الوتکې پرون د اندونیزیا په لویدیس کې له یو غیر فعال فشار سره تکر وکړ او ګنج پر کسان پکې مړه شوی دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې د سیمه ایزو رسنیو د ارزونې لپاره د اطلاعاتو او کلتور ریاست په غوښتنه یو کمیسیون ته دنده سپارل شوې. دا کمیسیون به د خلکو هغه شکایتونه چې د محلي رسنیو په تیره د رادیوګانو د ناسمو خپرونو په اړه لري وارزوي او د سمون هڅه به کوي. په ننګرهار کې ځینې رسنۍ تورنې دي چې نامناسبه موسیقي خپروي او دینی او ملي ارزښتونو ته درناوی نه کوي. له جلال آباد داود وفر راپور راکوي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لسیمیز رسنیو غوښتنه وکړه چې خپل خبرونه له ملي اسلامي او دولتي قوانینو سره برابرې کړي. په دې اړه په جلال آباد کې د سیمیز رسنیو د مسولینو او خبرالانو غونډه جوړه شوې و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمي موئل
د غونډې هدف دا و چې څنګه کولای شو چې هغه رسنۍ چې غیر قانوني فعالیت کوي دا غوي څنګه قانوني کولای شو. په دې مو تمرکز وکړم د غشان هغه رسنۍ چې تناسب په ځینو برخو کې بې باکه برخورد کوي هغه ته هغه خپل ګرتیاوی په ګوتو کو او هغه د پرمنګ یو کمیشن وټاکه. په کمیشن کې موږ په ویاړلي ژورنالیستان وګمارل او په بازار رادیوګانو پروګرامونو تعقیبي ساری به او د تات کلچر ریاست ته ریپورت ورکړي او بیا په داغه ریپورت په بنا باندې د دغه رسنیو سره برخل کیږي، خبر سټایل کیږي او بدو مجازات کیږي. او موږ شان وغو رسنیو شي وړ خدمتونه تر سره کړي او هغه وس هم وسټایل شو او کم چې په جنو برخو کې اندېخنی وي هغه هم په ګوتو شوي او موږ پریکړه وکړه چې دغه فرهنګ دوام ورکو.
د سیمایزو رسنیو چلوونکو ویل دوی به هڅه کوي یاد شوی شرایط تطبیق کړي.
محمد ګلاب توحید یاري موږ اشتغال غراډیو مسول. زه فکر کوم دا شناسته د رسنیو لپاره ډیر غټوري زکه دي چې موږ متاسفانه چې د رسنیو لپاره هغه سی قانون نه لرو چې هغه د ټولنې معیارونه، اسلامي معیارونه، ملي معیارونه د ټولنې ارزښتونه په نظر کې ونیسي. خو کدا سی غونډه ولرو هغه لپاره لکنن چې کوم کمیشن ته ان شو دا سی کمیشنونه هغه لپاره وټاکل شو تاین شي هغه د ټولو رادیوګانو د خبرونې ارزیابي کې او دغه نیمګړتیا په ګوته کې په چترتو پراتونکو کې دغه مخه ونول شي. نو زما په نظر دغه سي کمیشن نه جوړول او دغه غونډه جوړول ډیر اړین دي.
د ننګرهار مجلې مسول امر الله امید ویل رسنۍ باید ملي او اسلامي پولو ته درناوی پر ځای کړي.
غونډه په دې و چې باید نشراتو کیفیت ته پام وشي او د خبرونو هغه د بهیر ملاتړ وشي تر څو هغه څه چې د ټولنې غوښتنه ده ټولنې غواړي ولسی غواړي هغه د راډیو له لارې تلویزیون له لارې نشر شي. نو زه فکر کوم چې دغه سي غونډه به خبرونه په کیفیت باندې مثبت اغیز ولري.
په دغه ناسته کې د رسنیو د ارزونې لپاره یو کمیسیون جوړ شو چې د سیمه ییزو رسنیو ستونزې په نښه کړي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ اداره وایي په دغه ولایت کې دیارلس سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي چې یوازې شپږ پایې په قانوني ډول خپرونې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوس هم نړیوال موضوعات. فلسطینی حماس ډله وایي که چېرته د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه ونښلي نو حماس به د ایران په ملاتړ په جګړه کې ګډون ونه کړي ځکه چې ایران له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. په دې اړه رویټر خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی یې فرح هیواد اوروي.
په غزه کې د فلسطین د وسلوالې ډلې حماس مشر اسماعیل هنیه د پنجشنبه په ورځ وویل که اسرائیل د ایران پر هستوي تاسیسات برید وکړي د حماس ډله به د ایران په ملاتړ د اسرائیلو پر خلاف جګړه کې ښکېل نه سي. نوموړي زیاته کړه حماس یو فلسطینی غورځنګ دی چې د فلسطین په داخل کې فعالیت کوي. حماس داسې سیاسي دریځ پر مخ بیایي چې د فلسطینیانو ګټې پکې خوندي وي. د حماس صدر اعظم د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ایران له موږ څخه د هیڅ ډول مرستې غوښتنه نه ده کړې. زموږ په فکر ایران موږ ته اړتیا نه لري. اسرائیل په وار وار ویلي دي چې دوی د ایران د هستوي تاسیساتو د پرمختیا د مخنیوي لپاره نور انتخابونه نه ردوي. ایران هر کله وایي چې د دوی هستوي پروګرام سوله ییز دی. د حماس مشر ښاغلی هنیه وویل اسرائیل خپل ګواښونه کړي دي او په دې اړه تحلیلونه ته اړتیا نه لري. خو زما په فکر دا مسأله به په ټوله سیمه کې خطرناکې نتیجې ولري. زه د دې سناریوګانو په اړه اټکل نسم کولی خو دا ډول جګړه به په ټوله سیمه کې عواقب ولري. اسرائیل وایي کله ایران سره یې جګړه ونښتله نو ښایي چې د جنوب لخوا د حماس تر برید لاندې راسي او د شمال لخوا به په لبنان کې د حزب الله ډله حمله پر وکړي. ایران د دغو دواړو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. اسرائیل وایي دا دواړې ډلې ټررستي فعالیتونه کوي. دوی د توغندیو زیرمې لري چې د ایران لخوا ورکړل شوي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه مرکې او همداراز نور مطالب تحلیلونه کولی شئ چې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پانه پته ده. اوس هم د سوریې د وروستیو حالاتو په اړه. په سوریه کې په پلازمینه دمشق کې د پنجشنبه په ورځ دوه غبرګې چاودنې وشوې چې په نتیجه کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا چاودنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د سرمنشي بان کی مون په ګډون ګڼ شمېر خلکو او دولتونو محکومه کړې او غندلې ده چې په اړه یې له واشنګټن د ازادي راډیو خبریال هارون بچا نور تفصیل اوروي.
ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي د سوریا لپاره د سازمان او د عرب لیگ شریک استازي کوفی انان د دمشق ځانمرګي بریدونه په کلکه غندلي او په یاد هیواد کې د تشدد د لمنځه وړلو لپاره غږ پورته کړی دی. راپورونه وایي د دې بریدونو په ترڅ کې چپړی تر دې دماله چا په غاړه نه ده اخیستې 55 کسان مړه او 322 نور ژوبل شوي دي. رویټرز اجانس لیکي د وروستیو بریدونو د سوریا د جوړجاړي لپاره د کوفی انان د شپږمادي پلان چې نوموړي د 13 اپریل میاشتې په 12 نیټه اعلان کړل عملي کېدل نور هم له خطر سره مخامخ کړل. اجان زیاتوي په سوریا کې د اپوزیشن ډلې وایي چې دغه پلان په بشپړه توګه له کاره غورځېدلی دی خو غربي هیوادونه یې لا هم د سوریا د بحران د حل د یوازیني او اخیرني چانس په توګه یادوي. په عین وخت کې د سوریا د بهرنیو چارو وزارت په دمشق کې د بمی چاودنو تر شا د وسلوالو ترهګرو لاس یاد کړی او امنیت شورا یې غوښتي چې د هغو ملکونو او نړیوالو مطبوعاتي ادارو پر ضد چې د تروریستانو ملاتړ کوي پر ضد کوټلی اقدام وکړي. رویټرز جانس په سوریه کې شوی د تیر ګل د ورځې د پارلماني انتخاباتو چې اپوزیشن ډلو پکې برخه وانغسته لپاره د یوې کاندید ندین حداد خبره راغسته چې د دمشک د بریدونو پړای په قطري وزیر اعظم اچولې ده. اجانس د نوموړي له خولې لیکلي چې وایي زه شیخ حماد ته مخاطب یم او ورته وایم چې شرم وکړه، ته اوس د سوریه حکومت نه بلکې خلک تباه کوې، ته ښوونځیو ته تلونکي ماشومان وژنې. راپورونه وایي قطر د دمشک چاودنې غندلې او په سوریا کې د وینې تویدنې د ودرولو لپاره یې په ټولو خواوو غږ کړی دی. رویټرز جانس په عین وخت کې د حکومت مخالف ډلې سوریایي قومي شورا د یو مخکې غړي سمیر نشر په حواله وایي چې د دمشق چاودنې دولت په خپله کړي سو مظاهره کوونکي سوریایان او هم د ملګرو ملتونو څارونکي ویروي. نوموړي ویلي موږ د دې لپاره چې د عامو خلکو د وژلو حکومتي پالیسي له منځه لاړه شي په سوریا د بهرنۍ مداخلې غوښتونکي یو. اجانس هم دغه راز د سوریا د آزاد پوسټ په نوم د حکومت مخالفه وسله والې ډلې د مشر جنرال مصطفی الشیخ خبره راغستې چې ویلي دي د اپوزیشن جنګیالي د دا رقم غټو بمی چاودنو کولو ظرفیت نه لري او ځکه نو دوی ته ګوتنیول به یو بې ځایه اقدام وي. بلې خوا ته د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف په بیجنګ کې له خپل چینایي سیال سره یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې په دمشق کې د شو بریدونو د غندنې په کولو پرته د کوم هیواد د نوم اخیستلو د سوریې د تاوتریخوالي لپاره بهرني طاقتونه تورن کړل. نوموړي زیاته کړه چې حکومت به د سوریا په اړه په خپل دریس کې کوم بدلون رانولي. موږ په خپلې هغې خبرې ټینګ ولاړ یو چې د سوریا د بحران یو سوله ییز حل یوازې د ټولو خواوو ترمنځ د خبرو اترو له لارې ممکن دی. ځینې داسې خلک دي چې د دې دریس د بدلولو لپاره په موږ فشار راوړي خو موږ به یې پر وړاندې مقاومت وکړو. ویل شوي چې روسیا په سوریا د ولسمشر اسد د کورنۍ د تیرو څلورو لسیزو د واکمنۍ په موده کې د دې عربي هیواد کلک ستراتیژیکي ملګری او ورته وسله ورکوونکي هیواد پاتې شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او د هم د خبرونه په ورسته برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام چې سالم محمد سالي برابر کړی.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم، خپل پروگرام ته شرغ لاست. په پروگرام کې مو تقریبا ټول وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تور کړي چې پر ویلا بیرو مسایل دي، نه امنی اداري فساد، د بیرغونې نشټوالي او په تعلیمي برخه کې پردي ستونزې، هغه مسایل دي چې اوریدونکو ور باندې خپل ټلیفوني پیغامونه ثبت کړي دي. دغه پروگرام درته سالي وړاندې کوم. پروگرام د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو پیلو. دوی د افغانستان او د نورې نړۍ له مختلفو سیمو څخه ټلیفونونه کړي او د خپل ستونزو په باب یې خبرې کړې دي. راځي نورې خبرې له دوی څخه واورو.
زه د خوست ولایت نه ولی جان خبرې کوم. د خوست ولایت کې ګرمي لګېږي، ولی د برق معلومات نشته. خوست د برق ډېر لوی ستونزه لري، سړک هم ډېر خراب دي او مخصوصا د خوست د ګردیز سړک چې د لس کلو بدن هیڅ کار نه دی شوی.
فرانسی حکومت انتقال په خاطر لس ملیون ڈالر بل کړی دی. فروجی حساب معلوم نشو. زمونږ تاسو نه هی یاده چې د برېښنا وزارت یو مسؤل خپل پروګرام ته راوغواړي او دغه پوښتنه ورسره مطرح کړي په جدي توګه، ځکه سزا خل د برېښنا د نفس څخه کړېږي.
زه د فراه د ولایت څخه خبره کوم. زما د فرضي صاحب څخه دا خواهش دی چې دغه د افغانستان او کنټینري موټرو ته د اسنادونه ورکړي. ولې چې دلته د پولیسان دا موټر ګیروي او سخت ظلم کوي، پیسې ځینې اخلي، که لس زره ده چاته لس زره وي، که پنځلس زره وي، دوی ځینې اخلي. زما دغه خواهش دی چې دغه موټرو ته د اسنادونه ورکړل شي چې دا موټر آزاد شي.
زه د دکاندار یم، د پنځه سوه لکه روپو دکان لرم. زه د بادغیس ولایت د سنګیاتی د ولسوالۍ ځینې خبره کوم. زما مشکلات ډېر دي، دولت موږ مخکې کړی دی، موږ نه پرېږدي. بې ګناه خلک یې د ګنجو څخه وړي دي، وغلاینو ته وسادي بندیانې نه رایله کوي. موږ دغه هیله ده چې دولت موږ غږ واوري او زموږ مشکلات زموږ انجو وویني.
زه عبدالله د کندهار ولایت څخه تلیفون کوم. زما غوښتنه د مسلمانانو وروڼو څخه دغه ده چې د افغانستان له محبسونو د بندیانو سره مسلمانانو وروڼو کومک وکړي، په زکات په خیرات کې هېر نه کړي. بندیان چې دي شکر هر جرم باندې بندیان وي، دی به چ کومک سره وکړي خدای او الله شکر پیږي الله چې زو مالک دی کې خیر وکوي کې شر وکوي الله ته خبر دی الله دې زو مالک دی
افغانستان عام افغانستان
طالبانو کسان موجود دی بولے کی دخل تو کابل کی حملے کی گی تو حکومت تو پتہ والا نہیں لگی یو اسکر سڑا ہو بھی تم نشی کے طالب یا جنمر گئے تو پارلیمنٹ باندھی وردو کی بیا کابل تو نہیں ہوگی بھائی دی پلاٹن نہیں ہوشی میں بلی خواہ کر دے جنمر کی نہیں سی یہ خلاصہ بھی بولے جب ایک دام سی طالبان چی منگا وہ نہیں سی کو بین زمر منگا لا لگی دی حکومت کا سال کر دے چی وہ نہیں سی واپس خوشی کا بھی غوڑا دی دی ایک دام سی دی قطر سی داتور نور و سلام
بچرا وری لا تاسو نه خبرې کوم دو ملي اردو سرتیره ما زما دا مشکل دی چې اردو نه سره لري نه کوم گاډی لري او په ماش په چې موړي پنځوس کسان شپېته کسان په یو انټرنیشنل کې سپاره کې زما خواهش دغه دی نو دغه خبرې باید د وزیر دفاع ته ورسېږي او نور خواهش نه لرو وسلام
خبر کرنے
د متوالان خبر کی سی اخ او یو سره کمه معلومه چې دا څوک دی د دولت خاص دی او یا شخص ته چې د دولت خاص خپلوانه کی او شخص خلګه نو به نو مو بنه مو په سی نه خپل خپل مرکز ولې سوالي دا مخنیوی دی او څو ورما دا خبره کړه دا یو دا خبره نه ده نه ده او نه چرواکو وسته کړه
رسوان ته کدارانو دایې کول او سر کا سر راو سه زمونږ کې توران کو زیرو سره جهاته اله کوم سره چې ته جهاد او مو سره جهاد نشته نو هغه وخت چې حق نه و سو سلام
زه خوښ کوم مزه د کابل ولایت نه کوم د اصل امریکایان سره بازي او خرادو کې باز کوي وای کابل کې څه سره کسان وځي چې موږ یې نو وځي ښه خاريان هغه نه زه خوښ کوم ته پر خوري او فيه مطلب مر په کابل کې پیر کړی راځي په امریکا افغانستان کې ضرورت کې نو فلسطین د اسرائیل نو ولې نه خلاصي و سلام
زه د کاپیسا ولایت کجاب لسوالی نه تاسو خبرې کوم په زیات د امنیت خراب دی خپل دولت هم څه نه شي کولای خپل ځان نن کني ساتلې زما دا هیر چې دا دولت خو ته په درد خو دا څه رقم تکاږي باید موږ د دولت یو خدمت وکړي کیس کارګي دولت راغلی او د ټلیفون پای نه شته د تلویزیون پای موږ چا دا وختونه وکړو پدې دا وخت کې مثلا د بحث مو ویل چې موږ د ولایت په ولایت فراونه لرو یو ولایت نوبت ته هم راشي دا خو مرای لږه چې موږ خپل والی سره راوګیږو چې موږ خپل مشتریات ته وایو خپل د بازار نه راوځي هلته مخالفي ناس دي څنګه ناس خبرې بيوي صورت نه وایي دا څنګه موږ شکایت وکړو
زه محمود فرح د ولایت خبره کوم دا غوانان چې په یو بل پراچ چې وای زموږ وطن را خرابوي دوی دي خپل جوړ شي خپل سره جوړ نه کې خو بل هیوې نه وسه جوړي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی است
موٹر والا
سو اتا سره په تماس کې ما نن تر ډیر وخت کې چې دلمر په دراو شوې ده او په کار شروع نه کړې مونږ دلمر ته لیزون د چارواک
هیله کوو چې دغه پایا زر تر زره فعاله کړي. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دغه پایا شروع شوې ولې فعاله شوې نه ده.
زما غوښتنه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي څخه دا دی، که چیرې نړیواله ټولنه له 2013 کال پورې له افغانستان څخه ووځي، نو آیا افغان ملي پوځ سرتیر به په افغانستان کې سوله امنیت ټینګ کړي او که نه؟ دویمه غوښتنه زما د استخبارات وزارت څخه دا دی، لکه څنګه د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ کې د شبکو مختلفې دستګاهې موجود دي، د هغوی له جملې څخه یوه د افغاني سیم دی او بله د عربا دی. د روشن دستګاه نشته، د اتصالات دستګاه دوه کاله کېږي چې لګېدلې ده، څوک یې هم نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې د اتصالات او روشن دستګاه دواړه باید فعال شي. د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ د شارینه او بازار د علي محمد شاهین د موبایل دوکان څخه زه سنیالی حلمي تند چمتو یم. ډېره مننه. ډېره
زه علي محمد شاهین د پکتیا د ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه کې یم. زموږ د غوښتنه دا ده چې د دولتي چارواکو څخه چې خصوصا د ښاروالۍ د چارواکو مسؤلینو څخه چې د ښارونو بازار کې ډېر کثافات او چټلي ده، باید دوی دې ته جدي پاملرنه وکړي. او بل مونږ د ازادي راډیو تعقیبوو، ډېرې ښې ښې خپرونې لري.
وګماری چا بانی چې پښتانه بوج نه او پښتانه هم د افغانستان یو جز وګڼي، هغه کسان چې پخوا یې شپې د عملیاتو جاسوسي کوله هغه نه پښتانه وو او نه پښتانه د دې هېواد وګړي بلل.
رحم اکبرخیل د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ اکبرخیل ولکلی. ما ډېر پیغامونه در کړي دي دغه دپاره د ازادي راډیو ته. موږ ډېر پرابلم ده، د زلګې پلونه روډ نه روډ نشته، له کرو سایه تر زګې بازار پورې روډ نشته، باغونه نه ورسېږي، سبزیات هم ورسېږي، نیمه کور ته رسولی شو، نیمه غزنی ته رسولی شو، او د سکول هیڅ بندوبست نشته. نو پنځلس شپاړس کلي دي بې سکوله دي، د الکانې په کوڅو کې یا په دا مالو کې تللې وي، مطلب دا د سکول هېڅ ذریعه نشته ورسره، باید چې دلته مکتب جوړ شي.
زه عبدالجلیل د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ څخه دغه پیغام څه کوم. زما غوښتنه دغه ده چې دغه کرکټ ته مسؤلینو سره تاسو ولې هغه نه هغه کوي. زما دا درېیم پیغام ده، که چېرې تاسو دغه هغه وکړئ، دغه پیغام یا د یک شنبې په ورځ د اتو بجې په خپرونه کې د سهار یا د ماسپښین د شنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین له درو تر پنځو بجو پورې په خپرونه کې.
احمد استاد میوان د ولسوالۍ ده، د میوان د ولسوال زما دا غوښتنه ده چې زما د انار بخشي او د انګور بخشي
روشن سم کار نه کوي. موږ پروان ولایت یاد مخابرات له ریاست څخه غواړو چې داس ځای کې پایا ودرېږي، د اریبا پایا چې غونکو ساتي ته کار ورکړي، ځکه غونکو ساتي کار نه کوي، مطلق د ولسوالۍ شاوخوا کار کوي.
افغانستان کی مکمل امنیت رائش یو خدا کے دادا منحوس شکل دا کلدار وطن کی رائش بھی دی داد ملک دس اختیار مسلم اور دغا دغا بد شکل کلدار دے وطن نہ لے کی کل فساد لے کی فساد سبرگ میں کی نو یقین بخدا کی دغا امریکہ جو کم قتل عام قندار کے کرو دات زمین قاضیان تاوارا شو دی دو اخی نہ پیسے غختل سے بدنام ادارہ سے فاسد ادارہ جو سو دا
محمد اشرف صاحب دے فیلیا دے مقصد دے صالح چخیر دا خواہش کوم کہ دوس پر تشکیل کی ترغلی کی اس پر تشکیل بن نور دی دوز ور دوز ور خوئی راگی کچے نور راگ دے مقامات اور سے بس خور غری دے تشکیل نہ رکھن سلام
سرکاری عمر گل ولایت لغمان ولسوالی علی شنگ گونپال درینا تا سرا پا تماس کیم. تو تیرو لسو کنونو کی گونپال درے تا تقریباً صحت پبارک کی حس پام نہ دشوئی. نوستاسو دا آزاد رادیو دلارے وزیر سیاست امید نا خواست کوم چې ګونپال دره کې تقریبا 15,000 خلک دي د دپاره یو کلینیک منظور کی وسله.
زه نصرت الله د مرار ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما د پارلمان د وکیلانو په باره کې دا نظر دی چې خپل تنخواګانو باندې وخت تېرې دا خوشي غله دي او دغه نظر تازه وایم چې بیا رایه ورنکړي نو ته خپلې تنخواګانې تر 2,000,000 رسول غواړي. الله حال دا چې اوس یې یو لکه 1,500,000 تنخواګانې دي.
ذاکر شیخ ما د کنړ مرکز صلاوات نه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پیغام میدار لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان پارلمان د دوهم ځل لپاره بیا هم بودیجه رد کړه. دوی دا ادعا کوي چې وایي چې د بودیجه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر رد کړې ده. خو تاسو معلومه ده چې پارلمان ته داسې وکیلان تللي چې ټول په درغلۍ او کړي دي او د کمپاین په وخت کې په میلیونونو افغانۍ مصرف کړي دي. نو دوی د شخصي ګټو په خاطر دغه بودیجه رد کړې ده او دوی پارلمان ته د دې لپاره کړي چې هغه افغانۍ چې په کمپاین کې مصرف کړي د هغې څو چنده وګټي.
مولوی عبدالبشیر ما د ننګرهار ولایت تحسین ولسوالۍ څخه خصوصا د وزارت معارف وزیر د معارف څخه مبیره ده چې توجه یې دیني مدارس ته کمه ده. په دې بنا باندې چې دوی افغانستان افغانان مؤمنان دي مسلمانان دي په خپلو بچو باندې دیني زده کړې کوي او د دیني زده کړو لپاره یې ګاونډیو هېوادو ته لګي او ګاونډیو هېوادو کې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. خو د دوی څخه زموږ هیله دا ده چې باید د مدارسو سره کومک وکاندي او مدارس تقویه کاندي خصوصا په افغانستان کې ډېر دیني علما دي او د مختلفو هېوادو کې دیني زده کړې ترسره کړي هم به د دوی لپاره مصروفیت پیدا شي هم به دیني مدارس تقویه شي او هم به د افغانستان خلک دې ته مجبور نه شي چې ګاونډیو هېوادونو ته خپل بچي ولګي.
زانه کې بل د خوست ښار ته تاسو پیغام پېږدم. هغه خلک چې کوکنار کوي هغه ته داخله کړم چې د افغانستان کوکنار د افغانستان د بوینده کې د افغانستان مشمان لپاره مزیر ته ومي هم درنګ د مشه افغانستان راتلونکي خرابوي. نو د افغانستان د ټول خلکو داخله رم چې کوکنار ونه کوي لکه خوست ولایت چې د کوکنار څخه په سپر کې لن شوی دی د ټول ولایت را باید د کوکنار څخه ځنون وسطي او د خوست سره ځنون مساوي کړي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی است.
زه الو السلام علیکم زه اختر محمد حمیدی د روزګان ولایت د جره او د ورسوالینو تاسو نه پټه ماسکم ما د رخصت د وزارت د هله د چې موږ جره او د ورسوالۍ کې د ژوندې مرزې ډیره پیدا شوی د هڅري بخې د خدای مخلوق ته خطر دي د اسرت د نه دني کې د بل اثر کې ته ور بل دي دا د خدای مخلوق وخت دی. نو دا لوږ پوره چا وخت دا هله د چمو د جراوت ورسوالۍ ته د کرانه واسي او د وایو راواسي
دا امزاد نمې د ډیرا د ورای شند نور سوال د بانک کلا اوسیدم ته یم. ما د ایران په بار کې له ایران د پرابلم چې نه پرې چې د افغانستان د خاطر د دې کوشش چې خپل پنافي تمام کړه کار ایران هیڅ وخت نه غواړي افغانستان په شرف کې هیڅ وخت د افغانستان دوست نه ایران ایران کاملا د هیڅ امسایه په اړه نه دی خصوصا د افغانستان په نظر چې به کار وکړي هیڅ وخت د افغانستان دوستونه همشته دښمنه کوي.
خو د بیت الله شریف ته خبره کوم افغانستان خیانتګر او کو مخالفینو کې خیانتګر چې افغانستان ته خیانت کوي او اسلام ته خیانت کوي ټول اړوندونکو نه دا سوال کوم چې په یو اول باندې له خدای نه سوال وکړي چې دا مخالفین د افغانستان او د خاور او د دین د اسلام الله تعالی جل جلاله په خپل قهر او غضب باندې گرفتار کړي افغانستان مظلوم ملت له دې ظلم نه خلاصي. امين يا رب العالمين.
زه سید الله د هلمند ولایت رسیدم کوم زما شکایت د هلمند ټول اعلان بخري هر وخت موږ اعلان کوار شو په دروازه کې مو پیردار نه پریږدي بس تلاشی را څخه کې چې نو وکیل صاحب نو څو بل ځای ته لیدي او چیرې ته لیدي موږ ته شکوش ورته انتظار چې موږ یو وکیل نو سلی دالي موږ موږ مشکلات اوري موږ مشکلات حل دي څو ورځې وخت کې کېږي چې موږ غوښتل یو مکتب مشکلي د ټول مشروع موږ د وسیدو ځای نه لري که ما ځا ټول وکیل نه ورسول چې اوري دا خواهش ورته کوم چې نور دې افغان ملت سره خوار ملت سره نور همکاري وکړي، توجه دې ورته وکړي، او خصوصا د زده کوونکو د طبقې سره دې خپله همکاري ښکاره څرګنده او په ښه ډول سرته ورسوي. د خدای په امان.
زما پیغام دا ده چې موږ افغانیان به ډېر ښه کارو، کله خپل ځان پېژنو او کله به خپل ملت پېژنو، تر څو پورې به موږ نه داسې مشکل سره مخامخ یو. افغانیان ولې نه شي کولی چې خپل ځان پېژني او خپل وطن پېژني؟ پتکې سلام.
شیرین خبرې کوم د لوګر ولایت یادري ولسوالۍ نه. ورور جانه، دغه زمونږ ولسوالۍ ته درې سوه ټنه غنم منظور شوي وو چې اوس هېڅ درک نشته. دلته ټول خلک په تمه دي غنم ورک کړي. خلکو نه هیله کوم چې دغه کار کوي، نو باید د غنم خلکو ته په صادقانه ډول وویشل شي.
کریم خبر کوم د سرخور نه. پاکستان راغل چې افغانستان جوړ شي، چې پاکستان رانه شي افغانستان نه جوړېږي. او زه د کرزي صاحب نه دا خواهش کوم چې دا راتلونکي جرګه کې چې کومه خارج کې دا دې کې معلومه کړي، دا د ډیورنډ د کرښې مسله مطرح کړي.
د ازادي اوردونکو په پروګرام کې مو د اوردونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل چې پر غنو مسایل وو. د دې سره د پروګرام وخت پېتر رسیدي. بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځي.